السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار ورستی څرګندونه چې ویلي و امیر خان متقیل نو موري سره په یو ورځ کې شپږ تلیفوني تماس نیولې ل واقعیت لري او ناسمې بللې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل په اکسپانه کې لیکلي چې د دواړو لوریو ترمنځ لومړی اړیکه د تفاهم او همغږۍ په چوکاټ کې شوې چې په ترڅ کې اسحاق ډار له وضعیت څخه ناخبري څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بشپړو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به تماس نیسي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د همدې لړۍ په دوام دوهم ځل هم اړیکه وشوه، خو د دریم ځل لپاره یو ورځ وروسته اسحاق ډار بیا د اړیکې هڅه وکړه، خو د وزارت په وینا د بیلابیلو دلایلو له کبله ارتباط ټینګ نه شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیوادونو اړیکې باید د متقابل احترام او پر واقعیتونو ولاړ تعامل پر بنسټ وي. د غناندرې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې ټاکل شوې د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي د شوي اوربند د خبرو په ادامه د ترکیه او قطر د منځګړیو په حضور کې سبا په استانبول کې بیا خبرو ته سره کښېني. د تیری اکتوبر میاشتې په 11مه د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وشو. له دې وروسته د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د شپږ ورځنیو خبرو په نتیجه کې د اوربند په تمدید موافقه وشوه او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د نومبر په 16مه بیا خبرو ته سره کښېني. پولیسو د پاکستان د پنجاب په بهاولپور کې یو شمېر افغان ډاکټران نیولي دي. د بهاولپور د قائد اعظم طب پوهنتون زده کوونکي صبغت الله ساپی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د په ګډون نږدې شل افغان ډاکټران د سیشن بی پورس پولیسو نیولي دي. د صبغت الله ساپی په وینا په دغو نیول شویو کې 15 تنه هغه زده کوونکي دي چې د بهاولپور په ویکتوریا روغتون کې د ستاش دوره بشپړوي او 15 تنه نور دي روغتون ته د تخصص ته دورې بشپړېدو لپاره ورغلي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د حواله لري د تجارتي مالونو د انتقال په برخه کې د اسانتیاو خبر ورکړی دی. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو خبر پانه کې وویل چې په پرونی غونډه کې افغان آریانا هوایي شرکت ته لارښوونه وشوه چې وروسته له دې به یو کیلو صادراتي مواد په یو ډالر او یو کیلو وارداتي مواد به په 80 سنټه انتقالوي. د غراست ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره په خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني. لاریانا شرکت څخه هم غوښتل شوی چې یو کارګو یا بارون کې الوتکه وپیری. د طالبان حکومت دغه اقدام په داسې مهال کوي چې د پاکستان له لارې سوداګري چې له مودو رئیس ستونزمنه وه د دواړو خواوو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته یو مخ درېدلې ده. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران د چابهار بندر لور ته مخه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اسلامي تعامل په نوم د ټولنې فعالیتونه منع کړل. د ډی پی ای خبری آژانس په وینا د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د وزیر الکساندر دوبرندت په حواله لیکلي چې دا ډله د ډیموکراسي او د قانون د حاکمیت له اصولو څخه سرغړونه کوي او داسې پالیسی لري چې د جرمنی له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د وزارت په وینا د اسلامي تعامل ټولنه به منحل شي او شتمنۍ به ضبط شي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت دا اعلان هم وکړ چې د اسلام نسل او اسلام حقیقت ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرستې ستونزمنې شوې دي. وړاندې به په خپرونه کې جزئیات درکړو. په اروپا کې مو د افغان کډوالو له ستونزو هم خبرو. یوه لویه ستونزه چې په جرمني کې افغانان ورسره مخامخ دي
د کورونو زخته زیات مشکلات دي. حتی په کلي کې کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان له هغو لویدیځو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې ژر تر ژره یې ور وغواړي. بلور ته له پاکستانه د افغان کډوالو له وتلو سره یو شمیر پاکستانی استادان بیکاره شوي.
افغان مهاجرین د تلو بندوبست شروع دي او بس روان دي. دې سره زموږ جوبونه په ختمېدو دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې جرمني په خپل هیواد کې پر وې اسلامي ټولنې فعالیتونه بند کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات ستونزمن شوي دي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پس کړی او ستونزو او له ستونزو سره مخامخ کړی دی. پورا پور کې راغلی چې د ورستی زلزلې له امله نږدې 1,150 کسانو ته مرجوب لا وشته ده. د نومبر په دریمه په دې زلزله کې چې سهار وختي یو بجه وشوه د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ګڼو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګل ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅکړی او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې شپږ ویشت کسان مړه شوي او 1,340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4 د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 28 تنه ښودلی و. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسیدلی چې له امله یې د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزاتو او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کیږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتی پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغیزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غره 410 شکرونه هم ویجاړ شوي. لدی وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونی زلزله کې 120 کورونه په بشپړ او 320 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دیوی
زما د څلور خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو زلزله ځپلې حبیب الله وایي د زلزلې له امله کور نړېدلې او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
خونه ما چپه شوه.
دی وایي زما کور په بشپړ ډول لمنځه تللې او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه نه اولادونه لرم. ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمينه برابر کړي ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه لمنځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دوی ته لومړنۍ سرپناه برابر کړي. د نومبر په 3مه دا زلزله چې سهار وختي و بجه رامنځته شوه د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونې او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 3 اگست میاشتې په 1.3مه د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونې زلزلې وځپه چې له امله یې د رسمي شمېرو له مخې له 2,200 کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او دغه راز سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ورغلي افغانان وای کوربه هیوادونه باید کډوالو ته د ژوندانه د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. یو شمېر وایي له کلونو راهیسې د کډوالو په موقتي کورونو کې اوسېږي، د ژبې کورسونه ورته نشته او د ترانسپورت په برخه کې هم مشکل سره مخامخ دي. بل ورته لا هم د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو یو شمېر ځانګړي افغانان هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ورشي او هلته پناه یوسي. تفصیل په دې راپور کې.
بیکوري هغه ستونزه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه په جرمني کې ډېر خلک ورسره مخامخ دي. د دې سنځي په اړه مو د جرمني په امبورګ ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. د پته جمهوریت نظام کې په کابل کې لوی جرمني موسسې سره کار کوي او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنۍ دوروسته لومړی خپل او بیا دوه کال وروسته کورنۍ د هیواد ته کډواله شوه. د اوس بیل او کورنۍ د کډوالو په یو کم کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې میرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډیرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي، خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخته زیات مشکلات دي، حتی په کلي کې کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي. چې پیدا هم شي دو لپاره ډېر زیات کاغذونه په کار دي، چې هلته زیاتره ماجل شي نوي راغلي، هغو سره مثال د کار کاغذ نه وي.
دا کډوال د کورونو د نشتوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزو سره مخامخ دي او د موټر چلولو جواز باید په ډېر سختي او لوړه بیه ترلاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې له کډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ورباندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایېږي. د جرمني د منهایم ښار په یو کلي کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل:
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډېرو سختۍ سره ترلاسه کړي لایسنس، او 4040 ایروز ما مصارف رااله لټوله.
په هلند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دو کار ته به د جوړی کې ناکام شوم، یو کار ته عملی کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پرې مې څلور نیم زره یورو تر اوسه مصرف شوی دی. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، نو دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دی.
په جرمني کې میشت یو شمیر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته او وړ دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي، چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمني په یو کوچني ښار کې میشت افغان کډوال چې ویني غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي:
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی، ماته کورس نه و راکړی، وایي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار کې ماته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لري ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لر لوي. یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازی شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو وختیول چې نوی راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابر کړي. بل لور ته په اروپا کې هیوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي، وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلې دي او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغو هیوادونو کې د هوساینې سیستمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسي سختې شوې دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي و: اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادونه نو ته د زیانګالو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله مختلفو هیوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي، چې اوس دې هیوادونو کې هم د بیکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هیوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زونتاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد 1500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستان نه جرمني ته لیږدولی دي. تازه جرمني سه شنبه د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دیش کسیزه ډله لومړی د ترکیه استانبول او له هغه ځایه پرون مخام د جرمني هنور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هیواد د منلو ژمنه کړې ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF وی طالبان په افغانستان کې خبریالانو نه د جبري طرفونو په خستلو او د ویر فضا پرامن سکولو سره دوی ځپی. د دې ادارې وی د سویلي اسیا مسولی ویلي دي چې د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت کړي او د هغوی نیول توجیه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان آر اس اف وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوې تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوي پړاو نښه ده. دغه سازمان پرون سه شنبه د نومبر په 4مه په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژي یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو له لوري په زیاتیدونکې توګه کارول کیږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤل سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یوې افغان خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هېڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم ملګوله.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیسته. داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کاوه. آر اس اف ویلي له مهدی انصاری پرته حامد فرهادي ابوذر سارم سرپولی محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوی او بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوی او په زور اعتراف کولو ته اړیستل شوی. آر اس اف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقیف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په 4مه په کابل کې ونیول شو. وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خپره کړه چې هغه په کې له بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي. خو د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول له نوموړي اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنیو اړیکو مسؤل سمیه ولیزاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپون کې پالیسۍ یو برخه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند د دې وضعیت دوام کولای شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
شرط آزاد بشن.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا وخت رسیدلې د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدود شوی او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوی. همدارنګ افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت پر رڼا کې د بیان او رسنیو ازادۍ او تجمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیس کار لامل نه دی ول شوی حدودوی دایدا تل د خبري اعلان او د بشري حقوقو د بیلابلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
په افغانستان کې مو د یو شمېر خبري اعلان د ستونزو راپور اوریده. بل ورته په پاکستان کې ډیره یو شمېر افغان خبري اعلان چې نورو هیوادونو ته د تک دوسی لري لاغو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې د دوی د کیسونو پړاونه ژر تر ژره بشپړ کړي او له دغو هیوادونو یو بسي جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزې غواړي. داسې مهال چې په خبره د ویزو تمنید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خبریالان چې بندیان شوي دي او بېرته راتښتېدلي دي. دلته راغلي دي او دوی که بېرته نو دغه لنجې شته دي، کشکشونه شته دي، مشکلات شته دي. نو په هغه ورځ پولیس راځي، موږ دا کورونه هم تلاشي کوي، فقط ویزا غواړي چې ویزا مخپله دولت بند کړی دی خبریالانو ته.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاد کړی و، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبريالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالې د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
حتی با شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی بلادی و گلو تامر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دو گر کرده کول یا ده پیسو بدلول لکوی د پاکستان افغانانو ته پلوی زندان بدل کړی. تر څنګ هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي، موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشو رانیولی. دا وضعیت د خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست گشت گزار کردن نمیدونم چون اینا میگن شما غیر قانونی سی
لو کور بهر هیڅ وتلی نشو، زکه وای تاسو نه قانونی دی. ورځو کې خو بیخي کور کې بندیانی و. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلی شوی په موږ کډوالو سخت فشارونه راوستي دي.
پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل چې ملکی افغانانو ته هم پکې مرګزوب لو وخته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایی حریم نقض وباله، د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11 د ډیوران د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې دوړ وړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19 په دوه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26 استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړو لوریو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26 نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبريالان داسې مهال لخپل تاریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19 خپور شوی و، خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال لاګس میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري استنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبريالانو سازمان RSF او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغه هیواد ایستلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني حکومت د اسلام پالي ټولنې فعالیت منع کړ. د جرمني د کورونیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تعاملګرا مسلمانانو په نامه دغه اسلامي ټولنې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اصولو سرغړونه کړې او تګلارې د جرمني د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې د اسلام د نسل او اسلام حقیقت په نوم دوه نورو ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه یې د یوې اسلام پالی ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو همبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونه وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت په اساس د جرمني کورنوي چارو وزیر الکساندر دوبریندت ویلي دی چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خبرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو یا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په همپور کې د 2023 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لاره اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړاوه، تاوده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنۍ چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرایلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمني به هم مصادره شي. د همبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوي او اکثر فعالیت یې آنلاین وو. د همبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشل دیموکرات ګوند څخه دی د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی. هغه ویلي دی چې یو خطرناک فعال اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیز هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پالې ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د پېښور د پریس کلب مخې ته پولیسکونو شونکو د سیشن به پروسه اعتراضي غونډه وکړه. د هغه شونکې دي چې د پاکستان تابعیت لري او د افغان کډوالو په کمپونو کې ماشومانو ته درس ورکوي. د پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه راپور لري. راپور د چکدری د یو استاد مختار خان په څرګندونو پیلیش.
زمونږ سکولونو ته ایډیو ډیو دارازي او زمونږ د پنیچر تپوس کوي، زمونږ د ایل ای ډی تپوس کوي، زمونږ د سولر تپوس کوي او زمونږ چې کم ناری نه دي یا زمونږ زنانه ټیچران دي داغه تپوس نشته، د انسانیت قدر نشته. نو مونږه خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته، وزیر تعلیم ته زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ دا خلک چې دي دا په دې سرکاري سکولونو کې ایجست کړي. زمونږ تعداد چې دي پاکستانی استادان چې دي په دې صوبه کې دا 291 استادان دي. مونږه دغه شانته لکه په دې کې زنه زنه دسي کمپونه دي، د کوهارت کمپونه شو یا دسي خبردار زمونږ د هریپور کم کمپونه شو، دا کمپونه ختم کړه. الته خبره دادا چې الته دغه یو کار رخ کړي دي چې هغه خلکو لا چې کم مونږ ته یونیسیار دا خبره وکي چې تاسو سره که دوه ماشومان درې ماشومان تاسو به سبق وای، خو چې زمونږ نه خلک لاړ شي او مونږ ته قشانتي پاتې شو، دوی به خبره دادا پینشنو جی پی فنډو د دوی بسر رای عملی.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ماشومان ته د ویډیا زده برابرول لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په 450 کیمپونو کې 153 کلونه جوړ کړیو چې پکې د 300 نه سیوا پاکستانی استادانو زده کړې ورکولې. یاد کلونه د زده کړې په لومړنې او ځینو سیمو کې په منځمو خونځو کې ورکول کېده. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغان کډوالو د ماشومانو جینکو لپاره په کورونو دننه 550 کلونه جوړ کړیو چې پکې زنانه استادان وي. خبری غونډه کې شریک یو استادې نازنین مشال ریډیو ته ویل چې مونږ له پخوانه په ملک کې د نوکرو د نشټوالي لستونزو سره مخ یو او د افغان کډوالو د کیمپونو بندیدو سره به زمونږ دنده هم ختميږي. د کور د خرچو د پوره کولو لپاره اړینه دي چې مونږ نورو سکولونو ته شامل شو چې خپل روزي روانه وساتو.
مونږ سره تقریبا 325 ماشومان سبق وي او مونږ چې دی اوس زمونږ جو په خطر کې دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې افغان مهاجرین د تلو بندوبست شروع دي او بس روان دي، دې سره زمونږ جوبونه هم په ختمېدو دي. نو مونږ اوس په دې باندې ډېر زیات خفو چې په پاکستان کې د هر سیسته پوسټ لري زمونږ سکولونو ته کمشنر راځي، ډیپټي کمشنر راځي، زمونږ ډیټا غانې لاړې چې په دې سکول کې څو نه فرنیچر دي، په دې سکول کې څو نه ایل ای ډی غانې دي، څو نه پکې سولر دي،
سونه بگی دادی 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 ته پوښت ته خودی ټیچر ته پوښت نشته مونږ دې لپاره راغلو زمونږ زیات کوشش چکم دی زمونږ میل دی فیمیل زمونږ داری چې زمونږ دا جوګونه خو الریډی د سکولونه ختمیږي خو مونږ غو دې ملک شهریان یو کنه مونږ دې ملک وسیدونکو په کار دی چې مونږ نه دا رزق وانیلی دا رزق زمو به حال پاتې شي مونږ په پاکستانی سکولونو کې ایڈجسٹ کی
دا یونیسیر تر مخه یاد کولنو کې د 250,000 نه زیات افغان زده کوونکي زده کړې کوي دا ادارې په وینا چې د سکولونو سره په کیمپونو کې دیارلس د ماشومانو د ډومبي زده کړې مرکزونه او اته سلويخ سیټلایټ کلاسونه هم جوړ کړي چې له پکې زده کړې روان دي او د افغان کډوالو د اوسېدو پورې به سکولونه روان وي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن